د افغانستان د ملي امنیت سلاکاروي افغان حکومت لا هم د فساد او درغلیو پر ضد مبارزه کې نه دی بریالی شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یوه اساسي لاره د لویې جرګې رابلل دي. او په جرمني کې یوې ادارې خبرداری ورکړی چې ایران ښایي اوس هم د توغندیو د جوړولو پرزې واخلي. پاموکړی بشپړو خبرونو ته چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه پکې شامل دي د دې خبری مجلې په سر کې به یې له فرشتې جلال زی وورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي له تروریزم سره مبارزه د نړیوالې ټولنې هغه اساسي شرط چې امنیتي ځواکونو په بریالیتوب ترسره کړی دی. د پاکستان پوځ نن خبر ورکړ چې و امریکایي ښځه او د هغې کاناډایي میړه چې په افغانستان کې تښتول سوی و په پاکستان کې خوشې سوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د تعلیمي، ساینسي او فرهنګي چارو له نړیوالې ادارې یونسکو څخه وځي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمروایی امنیتي ځواکونو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره له دوو شرطونو یوازې یو پر ځای کړی دی. اتمر وویل له تروریزم سره مبارزه د نړیوالې ټولنې لومړی شرط چې امنیتي ځواکونه پکې بریالي سوي، خو له اداري فساد، بې عدالتۍ، غلاو او پر بشري حقونو د تېري مخنیوی د نړیوالو دوهم شرط دی چې لا نه دی پر ځای سوی.
خدای ناخواسته ناکامی در پوره کردن شرط دوم، ناکامی تنها وزارت داخله یا پلیس یا اردو نخواد، خدای ناخواسته که این ناکامی تمام ملت خواد.
حنیف اتمر در خبری نن در غرمی مخکی در کورنی چار وزارت پایوا سیمینار که کردی دی جزیات پای ورست پای ورپورت که واوری. د پاکستان پوځ نن خبر ورکړ چې و امریکایي ښځه کیتلن کولمن او د هغې کاناډایي میړه جاشوا بویل چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې تښتول سوی و نن خوشې سو داسې ګڼل کېږي چې هغوی به د حقاني شبکې تښتولي و. د پاکستان د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې کسانو د خوشې کولو لپاره د امریکا استخبارات او معلومات ورسره شریک کړي دي. هغوی په افغانستان کې د سفر پر مهال تښتول سوي و او په 15 کلونو کې درې ماشومان سوي دي. امریکایي چارواکو رسنیو ته تایید کړي چې دا کورنۍ نن د پاکستان د پوځ حال زلو په پایله کې خوشې سوې ده. خدانه د څرګنده چې هغوی اوس چیرته ساتل کېږي او څه وخت د شمالي امریکې پر لور حرکت وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یوه اساسي لار د لویې جرګې رابلل دي. ښاغلي کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لویه جرګه د افغانانو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لویې جرګې پرېکړې به د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. او د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو نن په کابل کې اعتراضي لاریون وکړ او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو د سیمې د نیولو لپاره پوځي عملیات وکړي. د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ تقریبا دوه کاله مخکې وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به ډېر ژر په دغه سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماتیک پلاوی پاکستان ته تللی دا ولور دی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یو لوړ رتبه امریکایي پلاوی پاکستان ته ځي. د جنوبي او منځني اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزی او جنوبي اسیا د چارو مشري لیزا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر له مشري تهمینه جنجوا سره کتلی دي. دا پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره هم ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه هیواد د ملګرو ملتونو سازمان د تعلیمي، ساینسي او فرهنګي چارو له نړیوالې ادارې یونسکو څخه وځي. په دې خبر نور جزئیات لا نه دي ورکړ سوي. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره سره وګوري. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوزداق نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې وسوه. د ترکیه حکومت په ورستیو کې په استانبول کې د امریکا د سفارت دوه کارکوونکي د جاسوسۍ په تور ونیول او په ځواب کې د امریکا حکومت د ترکیه وګړو ته له مهاجرته پرته د نورو ټولو ویزو پر ورکولو بندیز ولګاوه. د ترکیه حکومت هم ورته اقدام کړی دی، خو د ترکیه د صدراعظم مرستیال نن ویلي چې د ټیلرسن او د چاوش اوغلو خبرې مثبتې وې او د دواړو خواوو استازو پریکړه کړې چې په خپلو کې د دې ستونزو د حل لپاره سره وګوري. او په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس یا نهضت ګوند یو مهم مشر نیولی دی. په تاجکستان کې د دې ګوند پر فعالیت بندیز دی. د دې ګوند د مطبوعاتو مسؤول نن آزادي راډیو ته وویل چې د دې حزب د سیاسي شورا غړی شاه نعیمي کریم د تیرې دوشنبې په ورځ د اتن په هوایي ډګر کې نیول سوی دی. د هغه په وینا کریم د پولند په پلازمینه وارسا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې تر ګډون وروسته د تهران پر لور روانو چې د اتن هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. د سرچینې په حواله هغه د انټرپول یا نړیوالو پولیسو په غوښتنه نیول سوی دی.
قدرمن دوستانو، خبرونه مو له فرشتي جلال زی واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې مو ګورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې کامیاب، خو د فساد، ظلم، بې عدالتۍ، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دي بریالي شوي.
همونطوره که در برابر تروریزم با شهامت و قهرمانی جنگیدیم، از ما میخواهند
به این شکل. دا حنیف اتمر دا نننه و سرگندوانو جزیاد بغاوری دا پخانی و لسمشر حمید کرزی لاغ خبر و موام خبرو چی وی لسیاسی پوزی ستونزو دا وطل و اساسی لار دا لوی جرگی را بلل دی.
لوی جرگا یک اننه ملی کشور ماست، یک اننه تاریخی کشور ماست و معنای خاصی داره. مشاره
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای سازمان د تماس ډلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د امریکایي ډیپلوماټانو یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته تللی څو په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د ختمېدو پر لارو چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د جرمني د چارواکو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي ایران اوس هم د توغندیو جوړولو لپاره وسایل اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې کامیاب، خو د فساد، ظلم، بې عدالتۍ، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دي کامیاب شوي. محمد حنیف اتمر چې د کورنیو چارو په وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل امنیتي بنسټونه د فساد په له منځه وړلو کې که ناکام شي نو دا مسله د افغان ولس د ناکامۍ په معنا ده. محمد حدیث پردیس نور جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره دوه شرطونه مطرح کړي چې یو یې پوره او بل یې لا نه دی پوره شوی. محمد حنیف اتمر چې د پنجشنبې په ورځ په کورنیو چارو وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي دي، خو د فساد، ظلم، بې عدالتیو، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې لا نه دي بریالي شوي.
شرط اول را که ما پوره کړیم و اینا فیصله کردند
که دوی لومړی شرط چې پوره کړی مو دی دوی هم ومنه را سره ودرېدل، هغه د جګړې په میدانونو کې ستاسو شهامت او میړانه وه. دویم شرط چې نړیوالې لري او ملت یې لري، خلک له موږ څخه کامیابي غواړي. موږ د دغه شرط د پوره کولو لپاره په سمه لار روان یو، خو تر اوسه کامیاب شوي نه یو. په هغه شکل چې د تروریزم پر وړاندې درېدلی یو، له موږ غواړي چې د فساد، ظلم، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص په مقابل کې هم په همدې شهامت ودرېږو. ښاغلی اتمر همداراز ویل چې په امنیتي بنسټونو کې د نورو برخو تر څنګ لا هم د کشف او استخباراتو په برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. د نوموړي په خبره جګړه د اطلاعاتو ده او ضروري ده چې په دغه جګړه کې د بریا لپاره د استخباراتو او کشف ظرفیت او قابلیت لوړ شي. د پخوا په پرتله په افغانستان کې د تروریستانو زیاتېدل، د تجهیزاتو کمبود، د محاربوي ظرفیت ټیټوالی، په وخت امنیتي ځواکونو ته نه رسیدنه، په چارو کې نه شفافیت، د ښاغلي اتمر په خبره په امنیتي بنسټونو کې له لویو ستونزو څخه دي. که څه هم نوموړی ډاډ ورکوي چې نړۍ به د تروریزم تر ختمېدو او یا هم په خپلو پښو د افغان ځواکونو تر درېدلو افغانان یوازې پرېنږدي، خو ای امنیتی ځواکونه هم خپل مسولیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې څو مودوړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې د کورنیو چارو وزارت په حکومت کې د فساد د زړه حیثیت لري، خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د عملي کولو خبره هم کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ارشد موین مراد علي مراد بیا وایي افغان ځواکونه په میړانه جنګیږي خو د تجهیزاتو له جدي کمبود سره مخامخ دي. د ښاغلي مراد په خبره که څه هم اوسني پولیس له پخوا سره ډیر فرق لري، خو د تجهیزاتو د کمبود له کبله ان دوی اړ شوي چې ډی ډی آر شوي وسلو ته مخه کړي.
مشکلات ها از لحاظ تجهیزات
دی وای د تجهیزات په برخه کې په کافی اندازه مشکلات موجود دي. ان تر دې چې اوس مونږ یو څو هغه وسلو ته چې د ملي اردو لوري د ډی ډی آر پروسې په نتیجه کې راټول شوی مخه کړو. ل دې ټولو سره سره د امنیتی چارو کارپو یوسف امین زازای به وای په امنیتی بنسټونو کې فساد په خبرو نه بلکې د جدي سیاسي را دي په موجودیت کې لمنځه تلای شي. نو موري لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په امنیتی بنسټونو کې فساد او بی عدالتي نه یوازې د دغه ځواکونو باور ته زیان رسولی بلکې په امنیتی ته هم بد اغیز کړی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویلی له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لوی جرګې رابلل دي. ښاغلي کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لوی جرګه د افغانانو یو پوخانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پریکړې د ستونزو هواري سره مرسته کولی شي. تفصیل د سباون کاکړ په ریپورت کې اورو.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې سولې او امنیت ته د رسیدلو لپاره اړینه ده چې لویه دودیزه جرګه راوبلل شي. ښاغلی کرزی چې د پنځم به پورس په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل چې دغه غوښتنه د یو لیک لاري د حکومت له مشرانو هم کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو په ګډون ټول وګړي باید په یاد جرګه کې ګډون وکړي او د روانو ستونزو د هواري په اړه خبري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اجازه باید ورنکړل شي چې افغانستان د نړۍ د قدرتونو د زور ازمایلو او مقابلې په میدان بدل شي او په دې جرګه کې باید پریکړه وشي چې کومه لاره وټاکل شي. دی وایي زه صلاحیت نه لرم چې لویه دودیزه جرګه راوغواړم، خو د یو افغان په توګه وړاندیز کولی شم او هغه تجربه چې ما په تیرو 14 کلونو کې ترلاسه کړې دا کار د دولت او افغانستان په خیر بولم چې دا کار د ملي اجماع لپاره ډیر مهم او برخلیک ټاکونکی دی چې موږ سره مخ یو. د افغان ملت څخه دې مشوره واخیستل شي. په همدې ډول مې له طالبانو غوښتل چې راشي او همکاري وکړي او په دې جرګه کې برخه واخلي. ښاغلی کرزی زیاته کړه طالبان د افغانستان د خلکو جز دی او اعمال یې تروریستي دي. د ویل له وسوال طالبانو یې د یو لیک له لارې غوښتي دي څو د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړی وایي افغانان غواړي له امریکا، ګاونډیانو او نورو قدرتونو سره دوستي ولري، خو اجازه نه ورکوي چې خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمال شي. پخوانی ولسمشر همداشان ویل د سولې په برخه کې د پاکستان رول حیاتي دی، خو په خبره پاکستان په دې برخه کې په صادقانه ډول رفتار نه دی کړی او له پاکستان یې غوښتل چې له دې وروسته افغانستان ته د دوستۍ لاس ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر نظر چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي دوی یې هرکلی کوي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځم به پورز ازادي راډیو ته ویل دی وایي د پخوانی ولسمشر نظر د یو افغان وګړي په توګه مشتد احترام وړ دی او هر نظر چې مثبت او رغونکی وي او په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې مرسته وکړي موږ د هغه نظر ته شرغ لاس وایو. د افغانستان د معاصر تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې لویه دودیزه جرګه راغوښتل شوې او قانوني ځای هم خپل کړی. لوی جرګې د افغانستان په قانون کې هم د یو ځانګړي میکانیزم له لارې رسمیت پیدا کړی، خو نور شکلونه یې هم رایج دي چې یو دودیزه لویه جرګه ده. سباون کاکړ، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ناستې اکثره هیوادونو د افغانستان ځینو نور وړاندیزونه هم منلي. یوسف خان زدرانی تفصیل لري.
د شانګهای همکاري په سازمان کې د تماس ډلې ډېر هیوادونه د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترڅنګ د دغه هیواد پنځو واړو غوښتنو سره موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې بیان سره ټینګار وکړ چې د سیمې ډېرو هیوادونو موافقه کړې ترڅو د افغان دولت پر ضد د وسله والو مخالفینو پر وړاندې به له خپل نفوذ څخه استفاده کوي. خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب لپاره د تماس د ډلې د ملاتړ خپلول دي. دا چې افغانستان به کله د غړیتوب ترلاسه کړی شي د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په اړه وایي
البته ارتباط میگیره به
دی وایي دا په دې پورې اړه لري چې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د افغانستان غوښتنه څه وخت هغه پړاوونه پوره کوي. خو د دغې پروسې د چټکتیا لپاره ټولو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان د غوښتنې ملاتړ وکړ،
اعلام حمایت او همکاري
کړ. ښاغلی مستغنی وایي د افغانستان په اړه د تماس ډلې د راتلونکي غونډې رهبري افغانستان ته ورکول او په همدې ډول له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پراخول نور هغه څه دي چې د تماس د غونډې ګډونوالو له افغانستان سره منلي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2020 کال کې د امنیتي همکاریو په هدف د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان لخوا رامنځته شو. هندوستان او پاکستان هم سږ کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان پکې تر اوسه د ناظر غړي په توګه برخه اخلي. افغانستان ته د بشپړ غړیتوب لپاره د ملاتړ موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو په نظر د افغانستان بشپړ غړیتوب د دغه هیواد د امنیت او اقتصاد لپاره خورا ګټور دی. له ډلې موسی جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب فوق العاده اهمیت او ارزښت لري، له دې اړخه چې چین او روسیه په راس کې قرار لري او ډېر وګړي یې تر پښو لاندې راوستلي دي. هغه څه چې ولسمشر خپل بهرنی سیاست په پنځو برخو ویشلی او یوه برخه یې د سیمې هیوادونه دي، نو ځکه دا سازمان کولی شي په دې برخه کې ښه رول ادا او د افغانستان موضوعات وڅاري. د جعفری په وینا د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه چې په سیمه کې ځانګړی اغېز لري کولی شي د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې اغېزناک رول ولوبوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نو سونو نو سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زما غږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس په راشو یو بل ریپورت ته. وغه پاکستان ته د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سفر موضوع ده. ریپورټونه وایي چې یو شمېر امریکایي ډیپلوماټان، البته یو هیئت اسلام آباد ته تللی دی او هلته له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي چې په افغانستان کې په 14 کلنې جګړې پای ته رسولو کې د دې هیواد مرسته ترلاسه کړي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات راوړي.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی سرپرست استازی هم ده په دې پلاوي کې شامل ده. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته ویلي چې الیس ویلز او د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا یوې مشرې لیزا کورتیس نن په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر تحمینه جنجوا سره ولیدل. بلخوا دغه پلاوي چې د آسیا او پاسیفیک په امنیتی چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډیوډ هیلوی هم پکې شامل دی، په پام کې لري د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه اصف سره وګوري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته دا هم ویلي وو چې ویلز او کورتیس به د افغانستان د 14 کلنې جګړې د ختمېدو په حل لاره کې د پاکستان پر رول بحث وکړي. کله چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي د اګست پر 18 نیټه اعلان کړه، ویل و چې پر ګاونډي پاکستان به فشارونه لا ډیر کړي چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د تروریستان پناه ځایونه له منځه یوسي. خو ښاغلی ترامپ په ځانګړي ډول نه ویلي چې څه ډول فشارونه او څه ډول اقدام به وکړي. خو خبرې ژوندونه ویلي وو په دغو اقداماتو کې چې بحث وربندې سوی دا هم شامل دي چې امریکا به د هغه متحد هیواد په توګه چې د ناټو غړی نه دی د پاکستان موقف راکم کړي. ظاهرا د ولسمشر ترامپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې پاکستان د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي و چې د اګست پر 28 نیټه اسلام آباد ته د الیس ویل سفر وځنډوي. که څه هم پاکستان دا نه وویلې چې د نوموړي د سفر ځنډول د ولسمشر ترامپ له څرګندونو سره تړاو لري، خو اسلام آباد د ولسمشر ترامپ پر دې خبره سخت انتقاد کړی و. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د پاکستان د حکومت په غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې الیس ویل سفر تر یو دوه اړخیز مناسب وخت پورې ځنډول سوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې امریکا ته سفر وکړ او د اکتوبر پر 4 له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره خبرې وکړې. راپورونه وایي ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران ریکس ټیلرسن او جیم ماتیس په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
جلال احمد کاکړم او مخدره مواد باید دولت وظیفه لري چې باید مخدره مواد مخونی سي. کله دې مخونه نیول سي دا غټه فاجعه ده. غټه فاجعه ده چې ځوانان په دې باندې ورس په ورس باندې روغدکیږي او دوی خپل ځان د لاس ورکې ده. په دې معنی ده چې کله ځوانان په مواد مخدره باندې روغدیس ولا نو دوی د داسو چې دوی ژوند تباسو آینده د ملک تباسو ولا ځوان نسل چې د بین ولاړ ده. په دې معنی سو چې حکومت د بین ولاړ غ مملکت د بین ولاړ.
زه محمد داود همدردی یم. زمون هیله دی حکومت نه دی هغه حکومت نه چې ځان حکومت وای او ځان قانونمن وای. باید حکومت خپل ټول هلی زلی په دغه مورید کوکنار ورته وای د دغه شیانو مخنیوي لپاره خپل پلان او ستراتیژي مکمله دوی بادونی سي.
خان ولی دی پکتیا ولایت باید هر رقم هڅه وکړي چې مخدره مواد مخنیوي وکړي او د مخدره مواد استعمال بالکل بند.
دوستان زموږ غږ لاساده راډیو ناوړی وس هم د سیمې او نړۍ واړوند مسله راخلو. جرمنی وایي ایران وس هم د توغندیو جوړول لپاره وسایل پیری. د بی اف وی په نوم د جرمنی ځایي استخباراتي ادارې د دې هیواد شرکتونو ته په دې سند کې خبرداری ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژیو پلورل وس هم غیر قانوني دي. ملالې بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د جرمني استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې ایران اوس هم هڅه کوي داسې توکي وپیری چې د توغندیو او راکټ د ټکنالوژي پروګرام لپاره یې وکاروي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی او وایي دوی په دې اړه د استخباراتي ادارې سند لیدلی دی. د بی اف وی په نوم د جرمني ځایي استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداري ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژي پلورل اوس هم غیر قانوني دي. که څه هم له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر دغه هیواد لګیدلې ځینې بندیزونه لرې سوي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په دغه لیک یا سند کې راغلي دا مهم ټکی دی چې ایران اوس هم د راکټ او توغندیو د ټکنالوژي د پروګرام پر مخ وړلو هڅه کوي او د اټومي موافقې لمخې لګیدلې بندیزونه د تاسې توکو پر پیرلو اغیز نه لري. سند همداراز زیاتوي چې خبرداري د اوسنیو حالاتو له کبله ورکړل سوی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل په برلین کې خبریالانو ته وویل چې برلین په منځني ختیځ کې د ایران د چلند او د دې هیواد د میزایلو د پروګرام په اړه اندېښنه لري خو ټینګار یې وکړ چې تهران اټومي موافقه پلی کړې ده. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روانه اونۍ اعلان وکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې سره سم چلند کړی دی که نه، خو ویل کېږي ترامپ شایي د ایران پر وړاندې د یوې نوې ستراتیژي اعلان وکړي. که د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته دې موافقې تصدیق ونه کړي، اروپایي هیوادونه بیا هم غواړي له ایران سره اټومي موافقه پلی پاتې سي. د دې موافقې له مخې ایران ژمنه کړې وه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به د راتلونکو 15 کلونو لپاره خپل اټومي پروګرام ودروي. د بی اف وی په سند کې راغلی چې د جرمني استخباراتي ادارې په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا ایران په جرمني کې ممنوع توکي او معلومات پیری او کڅنګه. دغه ادارې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې ایران د خپل اټومي پروګرام لپاره د توکو پیرلو هڅې ډېرې کمې کړي، خو په دې برخه کې د پرمختیايي پروګرام لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. د دغو هڅو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د جرمني تر ټولو لوی صنعتي ایالت نارت راین ویستفالیا د 2018 کال لپاره خپل استخباراتي راپور د سه شنبه په ورځ خپور کړی دی. راپور وایي چې دغه ایالت 23 ځله داسې پیښې ثبت کړې چې په غیر قانوني توګه مستقیم یا غیر مستقیم د توکو تر لاسه کولو هڅې وي، خو په 2015 کال کې دا شمیر 141 و. د راپور له مخې له دغو هڅو څخه ډیری یې د ایران د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري، خو نور یې له پاکستان سره هم تړاو لري.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
لوروپا تر امریکا آسیا تر آسترالیا آزادی رڈیو واوری او ځان خبر کړی.
د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو استازي له یو بل سره وګوري او د دوی ترمنځ پر روسي راپورته شوي کړکیچ خبرې وکړي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال نن ترکیه رسنوي ته ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې راغندوي. فریبا ظاهر پاړه رپورټ لري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره شاوخوا 40 دقیقې داسې مهال خبرې کړي چې په څو لسیزو کې د ناټو د دغو دوو غړو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړپړې سوي دي. په دې خبرو کې سربیره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د قونسلګرۍ د کارکوونکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې، د ترکیه له حکومته یې غوښتي چې پر دغو کارکوونکو د لګول سوي تورونو په اړه کره شواهد وړاندې کړي. په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ دوه ترک کونکو څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول سول چې متحده ایالاتونه په عکس العمل کې د ترکیه اتباعو ته د ویزې ورکولو ډیری خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتونو کې د ویزې په نه صدرولو سره ورته اقدام کړی دی. بلخوا په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس ویلي چې ترکیه چارواکو توضیحات نه دی ورکړي چې دغه کسان ولې نیولې دي. ترکیه چارواکي وایي د امریکا د قونسلګری کارکونکو د اکتوبر پر 4مه د ترکیه له تبعید شوي مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور په استنبول کې نیول سوي دي. پر فتح الله ګولن تور پورې دی چې د 2014 میلادي کال ناکامه کودتا یې طرحه کړې وه، هغه تور چې ګولن په وار وار رد کړی ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه بحران کې د امریکا متحده ایالات ګرم بولی او ویلي دي چې نور جان باس په ترکیه کې د امریکا د سفیر په توګه نه پیژني. ټاکل شوی ښاغلی باس د رواني اونۍ په پای کې له دغې دندې لري او په افغانستان کې نوې دنده پیل کړي. بلخوا د ترکیه رسنیو ویلي په دغه مکالمې کې د ترکیه چارواکو توندې څرګندونې تر پخوا نرمې سوي دي او د سازش دریځ غوره کړی دی. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې وویل دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه همدارز ویلي په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمه ییز کړکیچونه په زیاتېدو دي، دوی نه غواړي منطق شاته کړي. د هغه وخت مرستیال صدراعظم محمد سیمسیک بیا له واشنگټن څخه د کتنې پر مهال ویلي چې ترکیه د امریکا د کارکونکو ساتندوی ده او یو لحظه نور نه غواړي چې دغه لانجه دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم ویلي دغه لانجه د ترکیه له وسلوالو ځواکونو سره د امریکا پر پوځي اړیکو اغیز نه دی کړی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
په بامیانو کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فستیوال جوړ شو. په دې فستیوال کې د بامیان د فلم اکاډمي فارغینو خپل جوړ کړي فلمونه نندارې ته وړاندې کړل او هڅه یې دا وه چې د خپلې سیمې کلتور او دودونه نړۍ ته وښيي. په دې اړه نور جزئیات له بامیانو څخه زموږ د همکار عباس نادری رالیږلي رپورټ کې چې ملالۍ بشیر یې په پښتو ته راوړي.
په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم فستیوال جوړ شو. په دې یو ورځنی فستیوال کې واړه فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په بامیان کې 13 ځوانانو د دې ولایت د فلم اکاډمۍ څخه خپل زده کړې بشپړې کړې او د زده کړو پر مهال یې خپل جوړ کړي فلمونه په دغه فستیوال کې لیدونکو ته وړاندې کړل. د بامیان د فلم اکاډمۍ مسؤل رحمان عالمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما خیلی خوش هستم و تبریک میگم برای
ډیر خوشاله یم او هنری ټولنې په ځانګړي توګه د افغانستان د سینما ټولنې ته مبارکي وایم چې د بامیان د فلم لومړی فستیوال نن افتتاح شو او هرکلی ډیر د خوښۍ وړ. ما فکر نه کوم چې دومره خلک به د دې فستیوال هرکلی وکړي، خو لکه څنګه چې په دې سالون کې تاسو ګورئ ډیر خلک ولاړ دي.
په دې فستیوال کې شپږ دېرش فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې په پای کې د ورانو درې غوره فلمونه انتخاب کړل. په دې فستیوال کې د عاقله فرهمند فلم لومړی مقام ترلاسه کړ. د دې فلم نوم پیغله مور و. همداسې د دمبوره په نوم د حفیظ الله اختیار زاده دوهم او د آسماني کتاب په نوم د حلیمه کریمی فلم دریم مقام ترلاسه کړ. په دې فستیوال کې لومړی مقام ترلاسه کوونکی عاقله فرهمند په دې اړه داسې وایي:
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په بامیان کې سینما پرمختګ وکړي او موږ وکړای سو د فلم له لارې د بامیان فرهنګ، کلتور او ستونزې بیان کړو، رسنیزې کړو او تر ټولو یې ورسوو.
د بامیان ځایي چارواکي وایي هڅې کوي په دغه ولایت کې د سینما برخه پراخه کړي چې وکړای سي نړۍ ته بامیان ښه معرفي کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. زرخونه منګل په سټوډیو کې دا او په بل نیم ساعته خبری مجله کې دا درسره ده.